ده چې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرنه بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنۍ او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارۍ ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اجانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر هم ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ور اخیستی دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي بیا په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبر یې ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کله کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ دروونی جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړنګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1/14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په 1 هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینی حل کنن دو اکتوبر 8 نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړای سو. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې شوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژن درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولات ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ لپاره غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړل نو د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا سرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي، نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه. نن درڅ به ستاسو په نظر افغانستان کې داسې محل یا اوس محل داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په افغانستاني دګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو باندې بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولې دي، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولې، او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي، طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم الته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنۍ مشروعیت ولري، چې دوی دغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث، تر دې ربرید چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً هم دغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي، هلته یو داسې ډله حکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي، څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د مخ چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه، او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ لپاره غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې لباده مرغ نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی که څه هم دا امیک څرنی او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حد اقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټو سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري د پښتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیلو د پلوه، د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو د پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خواته اوښتی ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخه په هر نو چیرې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلري، هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو بلخو ولکلري. دا یو دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ د په دې ورستۍ کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو، دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي او هدف هم دغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویل. نور علتونه هم شته او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داود زی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول، دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې تر لاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کړي او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګا تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتېدل او بهتر کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو ملي لسیزه کې هغه سیوادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی، بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډیره مننه اندړ صاحب. درویشت کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د له ابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تیر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوایې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی وو، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغیر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخه سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار راورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چین ور سره تعامل کوي، د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي، یعنی دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي، دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني، دا کلمه تر متن به زیاته تکرار شوی ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای، دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاروي ونه کاروي، یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خلک یو ریموت کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې سیوادم د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده، نو دښمني هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېر پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې مو تاسو ولیدل چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو پلوي سرچینې ځینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکوي چې دا یو خود جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرده وسوله، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کوي. او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد دا برسېره سوي دي، ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نه سپارلو کې د نړیوالې ټولنې څه ګټه وه، هغه بیل بحث دی. اوس هم زه عیني سناریو تکرار وینم، اوس د طالبانو د راپرځولو یا د طالبانو د انفجار ریموټ د نړیوال ټولنې په لاس کې دي. او هغه سرت حکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده، هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي، که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي، دغه شی او دغه سرت حکمه به وهل کېږي. او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي، دا شی زما په نظر باندې، ما په شخصي مطالعه باندې، دا به دوی نه مني. او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوالې لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کېږي.
ډېر مننه. داود زید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کېږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ او تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه درامسته شوی او دی کې لږ زرا شاته پاتې دي باید کار وشي. خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کېدای شي چې څو دګری بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځانته، یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامیږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي. او آدرس ډیر یو مهم شی، یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندوي، مجالس هم پراګندوي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه هم دا ده، زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافع سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافع ټکر لري، نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایس چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته، په پام هغه ولس چې یو وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایي، یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله، بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوږو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به مو ول جمهوریت له دغه نه به د مزایاونه به ګټه اخیسته، هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولي ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې مونږ کې ناسو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي، ولس هیڅ معنی نه لري. د طالب په امارت کې ولس بے معنی دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.